د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به ځان زرانا یوسف سیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو زموږ خبرونه اورئ. اوس خبرونه په داسې حال کې چې حکومت د دوحې د بین الافغاني کانفرنس د لغو کېدو پړه د قطر په حکومت اچولې، خو طالبانو ادعا کړې چې غونډه د افغانستان د حکومت په خاطر ځنډېدلې. طالبانو په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د بین الافغاني کانفرنس د لغو کېدو یو علت د افغان حکومت لخوا دغه کانفرنس ته په یو اړخیز ډول د ګډون کوونکو د نومونو ترتیب شوی لیست و چې دغه ډلې ته د منلو وړ نه و. دغه ډلې ویلي افغان حکومت هڅه وکړه چې دغه بین الافغاني کانفرنس ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کانفرنس بڼه ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان حکومت ته ځکه وړاندیز نه کوي، هغوی یې بیا په دغه ملک کې لاس وهنه ګڼي. عمران خان وویل د افغانستان د امن لپاره دعا کوي، ځکه د هغه په وینا کله چې افغانستان کې امن وي نو تجارت به وده وکړي، هغوی به په خپلو خپو ودرېږي او د پاکستان وده به هم وشي. عمران خان له دې وړاندې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د نوې موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړوند څرګندونې کړې وې چې د افغانستان حکومت په اعتراضونه کړي وو. له بلې خوا هم په دغه وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پښتون تحفظ تحریک په اړه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دغه تحریک غوښتنې سمې دي، خو د هغوی لهجه سمه نه ده. عمران خان دغه خبرې په اورکزی سیمه کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه وویل چې د پښتون تحریک غوښتنې هغه څه دي چې په خپلې خان د لسو کالو نه غواړي، خو باید د پښتون تحریک مشران خپله لهجه سمه کړي. عمران خان د پی ټی ایم د مشرانو نه وغوښتل چې قبایل دې د پوځ ضد نه لمسوي. هغه وویل باید پوځ نه، خو هغه حاکم ګرم وبلل شي چې چا پوځ په قبایلو کې د عملیاتو لپاره لیږلی و. د عمران خان د نیوکو نه وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په شمول د ټولنیزو رسنیو فعالانو د هغه وینا ته غبرګون وښو. د تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم امریکا غږ ته وویل چې عمران خان دې د حکومت ضد خپلې ویناګانې را په یادې کړي. محسن داوړ وویل چې د تحریک خبرې د عوامو خبرې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستان په یوې سیمې بالاکوټ د هندي ځواکونو لخوا د هوایي برید په اړه ویلي دي چې په دغه کې یو پاکستانی پوځي او یا ملکی نه دی وژل شوی. اغلی سوشما سوراج ویلي دي چې هندي عسکرو ته ډیر واضحه هدایت ورکړل شوی و چې هغوی دې د جیش محمد د ډلې روزنځایونه په نښه کړي او خلکو ته دې هیڅ ډول مرګ جوبلا یا تاوان نه اړوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بالاکوټ سیمې د برید نه وروسته ادعا کړې وه چې په دغه کې په لسګونو ترګر وژلې دي. د پاکستان د پوځ ویان د هند بهرنیو چارو د وزیر د بیان نه وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې بالاخره رښتیا وګټله او زیاته یې کړه چې هند دې اوس د 2018 کال د ستراتیژیکو بریدونو په اړه هم دنیا ته رښتیا ووایي. د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جرالډ نالر د جمعې په ورځ په رسمي ډول د عدلیې وزارت نه غوښتي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حقله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر بشپړ تحقیقاتي رپورټ دی د استازو مجلس ته وسپاري. ښاغلي نالر ویلي چې د رپورټ خلاصه شوې بڼه ورته د منلو وړ نه ده، ځکه چې د هغه په قول دا کار د کانګرس اکثریت غړي ناخبره پرېږدي. په ترکیه کې چارواکو دوه کسان نیولي چې شک پرې کېږي د عربي متحده اماراتو لپاره جاسوسي کوله. د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دغه دوه کسان چې د عربي متحده اماراتو اوسیدونکي دي د استنبول د لوی سارنوال په ځانګړو تحقیقاتو کې نیول شوي وو. په رپورټ کې د نیول شوو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او نه هم دا ویل شوي چې دغه کسان څه وخت نیول شوي دي. په سودان کې مظاهره چان وایي چې موقتی شورا دې زر تر زره جوړ شي او واک دې د نظامیانو نه ملکی ادارې ته وسپارل شي. او د پاکستان صدر اعظم په خپلې کابینې کې د ځینو لوی تغییراتو په وخت یو هغه کس ته د کورنیو چارو وزارت سپارل دی چې په هغه باندې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګیدلې دي. د پاکستان پخوانی پوځي لوړپوړي چارواکي ایجاز شاه چې د ولسمشر پرویز مشرف نږدې ملګری و بېنظیر بوټو پرې شک لرلو چې د هغې د قتل پلان یې جوړ کړی و. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی براسو دې رپورټ چې د ولسی جرګې د ټاکنو څخه د شپږ میاشتو په تیرو دوله هم د دوغه ټاکنو ورستي نتیجې نه دی اعلان شوی د ټاکنو د څار اداره وایي چې دې کار د نظام مشروعیت ته زیان رسولی په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل رپورټ لري
سبا د شنبې پورز د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لورزې څخه شپږ میاشتې پوره کیږي خو لا تر اوسه د دغو ټاکنو چې په دوه دېرش ولایتونو کې د تلې د میاشتې په اتهشتمه او نهشتمه او د کندهار په ولایت کې د لړم د میاشتې په پنځمه وشوي وروستۍ پیلې اعلان شوي نه دي د ټاکنو په پیلو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې دروازې هم بندې پاتې شي د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کاري ظرفیت د کموالي تر څنګ دغو کمیسیونونو ته د کمیسیونونو د مخکنیو چارواکو د کړنو څخه پاتې شوي ستونزې هم د سې پهلو د نوی اعلانولو په برخه کې مهمه ګڼي د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د روسي پهلو د اعلانولو په برخه کې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکو په ځینو برخو کې غیر مسلکي چلند کړی دی ښاغلی رشید مثال په ډول ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکي کله د ولسی جرګې د کابل ولایت له هغو نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې بریالي اعلان شوي ګوري او کله هم د هغو نوماندانو سره چې په لومړنیو پهلو کې نمونه د ناکامو نوماندانو په لیست کې شامل وو
چې دې بدبینانه قضاوت وکړم خو ما مخکې یادونه کړې وه چې دواړه کمیشنونو لپاره د دغه اوسني وضعیت مدیریت ول یو امتحان ده چې دې په دې کې کامل وروزي خامخا په دې باندې باور دي چې خدای نه خواسته دې په ناکام پاتې شول د ملت په دې باندې اعتبار نشي کولای نو هیله مند چې دې په کومه کې د اصلاحات راولي او ملت سره خپل هغه ټول مسایل په مستقیم ډول شریک کړي
د افغانستان دوه ټاکنیزو کمیشنونو تر اوسه د کوچانو د حوزې سربیره د اتیش ولایتونو د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروسته پیلي اعلان کړی دي خو د کابل په ګډون پینځو نورو ولایتونو وروسته پیلې لانی دي اعلان شوي د تلې د میاشتې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د غزنی ولایت شامل نه و په دغه ولایت کې د ټاکنیزو حوزو په سر د جنجال له امله د ولسی جرګې ټاکنې ونه شوې ټاکل شوي د غزنی په ولایت کې به د ولسی جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوریت ولایتي شوراګانو ټاکنو سره په یو وخت وشي د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پیلو په اعلان کې ځنډ د دې سبب شوی چې د تیرو پنځه څلوېښت ورځو راهیسې د دغې جرګې د ولسمې دورې غړي خپل کار په ټاکلې نیټه پیل نه کړي افغان حکومت وایي د ولسی جرګې نوې تکنیکال د دغه جرګې په نو وکیلانو پیلې د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید دی و جدي ستونزه ګڼي
ملي حاکمیت د اساسي قانون په اساس ولس ته تعریف شوی ده چې خپل د ورس لخوانه یا د دوی د استاذ لخوانه تمثیل کیږي او پارلمان دوی د اراده هغه د تمثیل مظهر ده نو چې هغه تړلی ده خصوصا په دغسې وضعیت کې چې د سولې او د مذاکراتو خبرې هم روانې دي دلته د ولس غږ تقریبا کاملا خاموشه او ساکته ده او دا خپله یو جدي ستونزه ده
خو د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وایي د کومې ورځې چې په دغو کمیسیونونو کې کار پیل کړی د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروستیو پیلو د اعلانولو لپاره یې مټې رانغښتې دي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی ته ستونزې په میراث رسېدلې وي او پر وروستیو پیلو یې کار هم ډېر ناوخته پیل کړی دی
د دقې نود آمدین در دقې نود کار از ما نبود از دیګرا بوده
ښاغلي الیسی وویل موږ په نوي اومه دقیقه کې رالو په نوي اومه دقیقه کې کار زموږ نه و د نورو وو د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون دغه چارواکي ویل چې پر ټاکنو اتله زره شکایتونه ثبت شوي چې دغه پر وینا په داسې حالت کې د کمیسیونو په چارواکو انتقاد به لاغوی سره بین ثبت وي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون منشي ویل چې تر راتلونکو دوه اونیو به د کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو وروستۍ پیلې اعلان شي هغه ویل چې د تېرې شنبې له ورځې د کابل ولایت پر وروستۍ پیلو هم کار پیل شوی خو هغه دا ونه ویل چې د کابل ولایت وروستۍ پیلې به څه وخت اعلان شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدرمن اوریدونکو زموږ همکار سمیع الله جلالزی په همدې موضوع یعنی د ټاکنو د پایلو د جنډې دو په اړه د ټاکنو د چارو له کارپو شاغلی ولی الله شاهین سره مرکه کړې
ولی الله شاهین صاحب له تاسو ډیره مننه کوم کور مو ودان موږ تاسو په جریان کې چې شاوخوا څلور پنځه میاشتې مخکې پارلماني انتخابات وشول په افغانستان کې اما بشپړ نتایج تر اوسه اعلان نه دي پر انتخاباتو د څار یو شمېر سازمانونه همدارنګه د افغانستان خلک اوسیدونکي د نتایجو په ځنډیدو خوابه دي دوی وایي چې نتایج باید ژر اعلان شي ستاسو په نظر د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډیدو لوی او عمده علت څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم کوم انتخابات په افغانستان کې تر سره شول د پارلماني انتخابات
دا په حقیقت کې ډیره بدرنګه ډرامه وه. د ټولو حکومتي چارواکي د کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون غړي په دغه بده ډرامه کې په دې بدرنګه ډرامه کې لوبغاړي وو او دغه یوه ملي پروسه یې تقریبا د افتضاح حالت ته وه. حکومت باندې چې کله لار ورکه شوه د اعتراضونو لارې ډېره اوږده شوه. حکومت دا وکړل چې د شکایاتو او د انتخاباتو د کمیسیون د دواړو کمیسیونو اعضای ممنون خروج اعلان کړل او څارنوالۍ ته یې ځینې خلک معرفي کړل. معنا دا چې دوی هغه ورسپارل شوې دنده په درسته طریقه باندې ترسره ونه رسوله. نو کله چې دا خلک د یو جرم په اساس باندې یا څارنوالۍ ته معرفي کېږي یا د وظیفو نه ګوښه کېږي یا ممنون خروج اعلانېږي، نو تاسو ووایئ چې دغه کار چې دوی کړی دا کوم مشروعیت لري. مثلا دویمه مسله د انتخاباتو کې د پراخه درغلۍ په دې انتخاباتو کې تقریبا د 500 نه ډیره زیاته په ځینو مواردو کې په 50% پورې هم درغلۍ شوې دي. اوس چې حکومت غواړي دغه نتایج اعلان کړي یا ځینې خلک غواړي چې دا نتایج دې زر اعلان شي، زه فکر کوم که دا اعلان شي او یا هم اعلان نه شي، نه آینده پارلمان مشروعیت لري نه دغه انتخاباتو مشروعیت درلوده. موږ خپله د دې انتخاباتو ګډونوال وو او په سترګو باندې مې لیدلي چې جریان څنګه وو. د خلکو یوې مجموعي کړۍ دغه ملي پروسه د افتضاح حالت ته یووړه او ډېره یوه شرمونکې ډرامه یې د دې نه جوړه کړه. بناً که چېرته حکومت بیا هم وغواړي چې په همدغې د درغلیو نه ډکو انتخاباتو باندې بیا هم خلک پارلمان ته ولیږي، زه فکر کوم چې دا د حکومت هم ملي پروسو هغه 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 حرمت کې نه ساتي. بناً د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره نه دغه انتخابات د منلو وړ دي، نه هغه آینده پارلمان چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به منځ ته راځي، نه هغه پارلمان د ملي لپاره د منلو وړ دي.
شاین صاحب، تاسو ویل چې د انتخاباتو په ځنډیدو همدارنګه بدرنګ انتخابات مو یاد کړل چې حکومت هم مقصر دی. د حکومت ترڅنګ نور تاسو کوم عوامل بولئ چې انتخابات له عمله وځنډیدل؟ انتخاباتو کې ساسي په وینا تقلب او درغلي وشولې، نور عوامل څه دي؟
په مجموع کې دلته په افغانستان کې د 1800 کالو په جریان کې ځینې حلقې دغه څه جوړې شوې چې هغه د امریکایانو پیسو باندې د حد نه زیات وپرسېدل او دا خلک چې حکومت په رګونو کې هم داخل دي، د حکومت په چوکاټ کې دغه فساد چې روان دی، د حکومت په رګونو کې چې د فساد ملري ځغلي، د دغه فساد په نتیجه کې هغه خلک وتوانېدل چې د انتخاباتو د کمیسیون نه د دوکاندارۍ یو دوکانداری جوړه کړي او غلطه د هر ولایت هغه خپل قیمت معلوم و چې په فلاني ولایت کې د کامیابۍ قیمت دغه دی. هغلته رایه او هغلته صاف رایه اصلا مطرح نه دی. هر چا چې په کومه کچه باندې پیسې وړاندې کولی شوی په هماغه کچه باندې په د انتخاباتو د کمیسیون نه امتیاز اخستو. د انتخاباتو کمیسیون او دغه ټول کمیشنران یې دا په دې لوبه کې ښکېل وو، د هغې خلکو غږیې کلیپونه شته دي، د خلکو هغه معاملې چې ثبت شوي دي تر څو چې بیا دا خلک د دې سره غلطي ونه کړي، هغه ټول اسناد او شواهد موجود دي.
شاین صاحب مننه غواړم. یو بل پوښتنه مطرح کړم، ما ډیر لاند جواب راکړي ډیر ثانی. موږ تاسې د جمهوری ریاست انتخابات هم په مخ کې لرو، فکر کوئ چې په اوسنیو ظرفیتونو د اداراتو خصوصا د انتخاباتي اداراتو په اوسنیو غړو سره کولای شو چې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره کړو؟
ابدا زه فکر نه کوم چې په دې ظرفیت سره موږ د ریاست جمهوري انتخابات ترسره کړو. او بله تدونه هم مهمه خبر دا ده چې زموږ اولویت انتخابات نه دي، زموږ اولویت سوله ده. زموږ غوښتنه د افغانستان د حکومت نه ده چې د انتخاباتو د خبره نه دي یو ځل ښه شي. موږ ته د اول دغه د سولې چې کومه پروسه ده د کامیابۍ حتی ورسوي، موږ نه انتخاباتو ته ځو او نه په دې ظرفیتو باندې انتخابات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم نړیوال رپورټونه د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی د افریقا د لوی صحرا یو سلو درش پیته تنه مهاجر چې په لیبیا کې توقف سیوه او په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه په جنگ کې لراګیر هیواد څخه نایجر ته په الوتکه کې استول سوی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په ژنیو کې د یو ان ایچ سی آر له دفتره څخه دا رپورت رالېږلی دی.
الوتکه پرون د جمعې په ورځ د نایجر په پایتخت نیامی کې کیناستله. په پایتخت ترابلس کې دوه هفته پخوا جنگ زور اخیسته و. دغه جنگ د پیل کېدو نه راپه دې خوا دا لومړی ځل دی چې دا رنګ الوتنه له لیبیا نه بهر کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په الوتکه کې سپاره مهاجرین د جنگ څیرمه جفو ته په نږدې مرکزونو کې بندیان وو. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوس وایي د ده ادارې وکولی شلو په تیرو دوه هفتو کې د څه باندې 300 نورو مهاجرو سره دوی خوشي کړل. دی وایي دغه مهاجر د اریتریا، مالی، نایجیریا، سوډان او سومالی په شان له هیوادونو نه د تعقیب او تاوتریخوالي له ویرې نه تښتېدلی دي. بلوس خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
As fighting moves closer to these detention centers, the worry is these refugees could be very, very close to a situation of life and death. That's why it's very important that we are able to secure the release of all those who are in these detention facilities and then try to make sure that they are moved.
په داس حال کې چې جنگ دغه مرکزونه ته ورنږدې کېږي اندېښنه د دغه مهاجرو ده چې کېدای شي د ژوند د امر حالات ډېر نږدې وي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی دوه هفتې پخوا د جنگ د پیل کېدو نه راپه دې خوا څه باندې 200 تنه وژل شوي دي کله چې د نااړامه جنرال په قومندې سره عسکرو د ترابلس د نیولو اقدام وکړ. په هغو مهاجرو کې چې د جمعې په ورځ په الوتکه کې نیجیر ته واستول شلو په لسګونو ښځې او ماشومان هم پکې وو. یو این ایچ سی آر وای په عاجله توګه له دولتونو نه غواړي چې دوی به دغه مهاجر او نور چې په تیرو الوتنو کې ورغلي دي د بیا میشته کېدو لپاره ومني. یو این ایچ سی آر د 2018 کال د نومبر د میاشتې راپه دې خوا وکولی شو چې له لیبیا نه نیجر ته تقریبا 2800 مهاجر انتقال کړي. تر اوسه پورې د دوی د نیمایي لپاره د بیا میشته کېدو ځایونه پیدا شوي دي. باقي په نیامي کې نه پاتې دي. داسې یو هیواد ته انتظار وباسي چې دوی ته ځای ورکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په ټاکونکو کې د روسیې د مداخله په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د رپورت تر خبرېدو وروسته اوس د جمهور رئیس ترامپ لخوا د عدالت د مخنیوي په برخه کې نوې پوښتنې پیدا شوې دي. دیموکراتان په دې اړه د ډیرو معلوماتو غوښتنه کوي.
له 22 میاشتو وروسته د امریکا خلکو او کانګرس د پنځشنبه په ورځ د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون راپور ترلاسه کړ. راپور د ډونالد ترامپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش شواهد پیدا نه کړل، خو مولر او د هغه ټیم په دې اړه قضاوت ونه کړ چې جمهور رئیس د عدالت د مخنیوي هڅه کړې کنه. خو اوس دیموکراتان په راپور کې د خند د موضوع په ارتباط د نوې نخود را څرګندېدو په اړه کانګرس کې د ډیرو څیړنو غوښتنه کوي. جمهور رئیس ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوشاله معلومېده. زنن خوشاله یم. وویل شول چې هیڅ ډول سازش نشته او د عدالت مخه نه ده نیول شوې. هیڅ کله نه وو او هیڅ کله به نه وي. خو راپور د عدالت د مخنیوي په اړه یو شمیر پوښتنو ته بل ډول تصویر ورکوي. متعدد نښې ښکاره کوي چې جمهور رئیس په تحقیقاتو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د اسوسییټډ پریس څخه چار دی وای چې په یو مورید کې جمهور رئیس ترامپ د سپینې ماڼۍ مشاور ډان مګین ته امر وکړ چې رابرټ مولر له دندې اخراج کړي.
Now McGahn rebuffed this effort, but it shows how the president at, and the report quotes him, saw the probe.
اوس مګین دا حتیرت کړی دی اما دا ښکاره کوي چې جمهور رئیس او رپورت څنګه د هغه نقل قول خسته هغه تحقیقات د جمهور رئیس په توګه د خپل دندې د ختمېدو امکان ګڼلی وو او ځینې وختونه واکم له تهدید سره مخ کاوه. راپور په 2014 کال کې د ترامپ د کمپاین د همکارانو او روسیې ترمنځ د متعددو اړیکو خبر ورکوي خو په پای کې ویل کیږي چې د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش په اړه شواهد نه وو. خو مولر په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې جمهور رئیس د عدالت په وړاندې د خند رامنځته کېدو هڅه کړې. په راپور کې نه دی ویل شوی چې ترامپ کوم جرم کړی خو په عین وخت کې مبارک کړی هم نه دی. بلاخره د امریکا لوی ترنوال ویلیام بار پریکړه وکړه چې د عدالت د مخنیوي په برخه کې شواهد د راتلونکو قانوني اقداماتو حکم نه کوي. جلال دی چې آیا د جمهور رئیس اقدامات داسې و چې د عدالت مخه نیولې که نه، هغه تورونه د هغه برخلاف و چې ګواکې ده د تحقیقاتو مخه نیولې او کوم ناوړه نیت یې درلود. د کانګرس د اساسو د مجلس د قضایي کمیټې د مشر جرالد ندلر په ګډون دیموکراتان د راپور په موندنه چې احتمالا جمهور رئیس د عدالت د تطبیق مخه نه دی نیولې خوښ نه دي او د نورو تحقیقاتو ژمنه کړې ده. ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون واضح کړه چې هغه مبارا نه دی او دا اوس د کانګرس مسؤلیت دی چې پر جمهور رئیس فشار راوړي څو د خپلو اقداماتو ځواب ووایي. کانګرس باید له هر ډول سانسور پرته بشپړ راپور او نور هغه مهم شواهد چې مولر موندلي ترلاسه کړي. خو یو شمېر شنونکي وایي چې د خند رامنځته کېدو په اړه پوښتنې کیدای شي د سپینې ماڼۍ لپاره یو دوامداره سرخوږی وي. له لوی څارنوال ویلیام بار څخه غوښتل شوی چې راتلونکي میاشت په کانګرس کې شهادت ورکړي او دیموکراتانو همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون له مشر رابرټ مولر څخه د جزئیاتو د اورېدو غوښتنه کړې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل په هدف ټول پښتنه کیږي. دا ټول پښتنه تر 2013 میلادي کال پورې د اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د پاتې کېدو او د پوځ د قدرت د زیاتېدو په هدف کیږي. د مصر پارلمان د سې شنبې په ورځ د قانون د تعدیل سره موافقه وکړه. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
مصر په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه یو درې ورځنی سروې پیل کوي چې له دې سره به د دې هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی وکولی شي چې تر 2013 کال پورې په واک کې پاتې شي او کنه. دغه سروې د شنبې په ورځ پیلېږي. دا پریکړه له هغه وروسته وشوه چې د مصر پارلمان د سه شنبې په ورځ د قانون د تعدیل پر سر موافقه وکړه چې له مخې یې د دې هیواد د پوځ رول پیاوړی کوي او د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2013 کال پورې غزیږي. اوس په مصر کې داسې اندېښنې شته چې ګواکې دغه تعدیل په مصر کې د ازادیو د لمنځه وړلو سبب شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې د لومړني منتخب ولسمشر محمد مرسي د پوځي کودتا په کولو سره واک په لاس کې ونیو، چې وروسته بیا السیسی د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه اوس د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي چې په 2022 کال کې پای ته رسیږي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات په داسې حال کې کیږي چې د پارلمان اکثریت د السیسی پلویان دي او دغه تعدیل په پراخه توګه د وکیلانو لخوا تصویب شو. له دې سره به د ولسمشري موده د 4 کالو څخه تر 6 کالو پورې وغځیږي. د مصر د پارلمان غړی راشد شکری وایي،
موږ په سیاسي رهبری بشپړ باور لرو. د هغې لاسته راوړنو ته په کتو چې د ثبات، امنیت او خوندیتوب برخه کې ترلاسه کړي دي، موږ د اساسي قانون تعدیل تصویب کړ.
خو د مصر د حکومت مخالف مشران وایي چې دغه تعدیل د السیسی دیکتاتورۍ ته قانوني بڼه ورکوي او په رایه ورکوونکو غږ کوي چې دغه تعدیل دې رد کړي. محمد حبیب د مصر د الکراما د ګوند غړی وایي،
موږ پر مصریانو باندې غږ کوو چې له خپل اساسي قانون څخه د سرغړونې په تور د خپل اساسي قانون په وړاندې د سخت دریځۍ مخه ونیسي. موږ پر دوی غږ کوو چې د ډار او ویرې څخه نوروزی او د تعدیل ته نه ووایي.
خو مصری رای ورکون کې په دې موضوع کې ویشل شوی دی. مصری وګړی سید عبد الفتاح احمد وای،
زه باور لرم چې په اساسي قانون کې اوسنی تعدیل د لاسته راوړنو بشپړولو لپاره اړین او مهم دی، ځکه اساسي قانون قران کریم نه دی. اساسي قانون د هیواد وضعیت ته په کتو تعدیل کېدای شي.
یو شمیر نور مصریان بیا مخالف نظر لري. آل امیر وای،
زه د اساسي قانون تعدیل په کلکه غندم، ځکه چې دوی نظامی او ځواکمن واک پیاوړی کوي. دا غیر معمولی دی او د مدني نړۍ سره په مغایرت کې دی. یا 15 کلونو لپاره واک په اختیار کې لري او د بلې دورې لپاره مخکې تر مخکې ټاکل شوی وي.
د مصر ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ال سی سي د مشرتابه ستاینه وکړه. دغه پخوانی جنرال په سیمه کې نفوذ لري او اوس د افریقا د اتحادیې د رسمي مراسمو مشري پر غاړه لري. خو کارپوهان وایي یو رهبر ته دومره واک ورکول د ازادۍ لپاره خطرناک وي. حسن نفا د سیاسي علومو پروفیسور وایي،
په اساسي قانون کې د دیکتاتوري قانوني کول به د سیاسي سیستم لپاره خطرناک وي. کله چې د بیان د ازادۍ ټولې دروازې وتړلې شي او یوازې یو سړی یو غږ وي د ټولو مسلو په اړه پریکړه وکړي، دا به نور افراطیت او مایوسیت ته لاره هواره کړي.
ال سی سی د هغه واکمن ولسمشرانو په لیکو کې شاملېږي چې غواړي خپل واک پراخ کړي، لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان. قالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په لسکونو زره احتجاج کوونکي د پنج شنبه په ورځ د سودان د پایتخت خرطوم لارو کوڅو ته راوتلي و چې غوښتلې حاکمه نظامي شورا د ډېر ژر قدرت ملکي حکومت ته وسپاري. د امریکا ژغ خبریالي ایسا بیلا کوکولي په دې باره کې دا راپورټ لیږلې دي.
دغه احتجاج په داسې وخت کې پیل شو چې د هیواد نوو واکمنانو د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر دورونه د اداري فساد په تور بندیان کړي دي. د انجینرانو او حقوقپوهانو لپاره د سودان اتحادیې په ګډون ډېرې مسلکي اتحادیو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله چې د سودان د نظامي مرکز مخ ته د ناستې اعتصاب یې کړی و. ډاکټر شیراز هاشم وای،
احنا شايفين انه اسقاط النظام اللي حصل ده بصوره شكليه، يعني لانه لسه رموز النظام ما اتمسكت، الدماء بتاعت الشهداء يعني كانها ضايعه، لانه ما حصل قصاص من الناس اللي قتلوهم، في
كميه
من المعتقلين.
ما منګ پنوم د رژیم سقوط ولې د زکه د پخوانی رژیم غړي لا تر وسه نه دی بندیان شوی. که داسې ونه شي زمونږ د شهیدانو ونی به اباستو شوی وي، ځکه نو هغو کسان ته سزا نه ده ورکړ شوی چې دغه کسان شهیدان کړي وو. ګڼ شمېر کسان لا تر وسه بندیان دي او موږ ملکي حکومت غواړو. لا تر وسه ورباندې موافقه نه ده شوې. موږ کوشش کوو د ملي کانګرس حاکم ګوند له استعماره حکومت آزاد کړو. د طب دریش کلن محصل اسماعیل محمد ټوله شپه د ناستې په اعتصاب کې تیره کړې وه چې دغه احتجاج ته دوام ورکړي. اسماعیل محمد خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي،
حزب الناس الفاسدين والدم الدفق والناس المغلوبين في النهايه المفروض ما يموتوا ساعه، لازم يكون في محاسبه قد الدماسه.
موږ ته په کار ده چې د هغو فاسدو خلکو سره حساب کتاب وکړو چې د خلکو وینې زبېښلې دي. دغه کسان چې وژل شوي دي د دوی وژل کېدل باید ابس وړاندې شي. وژل د هیڅ دپاره نه دي. د سودان پوځ د څلورو میاشتو د لارو کوڅو احتجاجونو نه وروسته چې د البشیر په خلاف شوي وو، تیر هفته یې له قدرت نه ایسته کړو چې جنجال، کورنی جنګ او اداري فساد کمزوری کړی وو او دیرش کال حکومت کړی و. د دارفور په لویدیځه سیمه کې د قتلونو لپاره د بین المللي جنایي محکمې کمیټه د عام قتل او د بشریت په خلاف جنایت لپاره د البشیر غوښتنه هم کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.